یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. یم تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید ټلویزیون پر موټر د پرون مازیګر برید طالبانو کړی دی. په دغه برید کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. په بهرني موضوع کې هم دا اوري چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې خلک مظاهرې ته چمتووالی نیسي، ځکه چې د دوی په خبره د هند حکومت د کشمیر سیمه له نیمه خود مختاری حالته راایستلې ده. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واصل وسال له کابل وای.
سلامونه، وخت په خیر. په پیل کې د سو مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر برید غندلې او ویل دي چې رسنۍ او ملکیان په نخه کول جنگي جرم ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. او هند خپل کشمیر ته نور سرتیري واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر برید غندلې او ویل دي چې رسنۍ او ملکیان په نخه کول جنگي جرم ده. خغلی غنی د خبره په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایډون ویل دي چې د ژورنالیستانو د خاموش کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرس پرون شپه د خورشید ټلویزیون پر موټر د چاودنې مرګ ژوبله ازادي راډیو ته واضح کړه. ویل دوه کسان شهیدان شوي، دوی د خورشید کارکونکي نه و. څلور کسان ټپیان دي. په ټپیانو کې د خورشید ټلویزیون درې کارکونکي شامل دي. کومې ډلې په کابل ښار کې د خورشید ټلویزیون د کارکونکو پر موټر د پرون مازیګر چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. له دې مخکې طالبانو افغان رسنیو ته ګواښ کړی و چې که د دوی په خبره له حکومتي تبلیغاتو او د دوی ضد خپرونو لاس وانخلي، بریدونه به پرې وکړي. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د پولیسو په بې‌طرفۍ ټینګار وکړ. په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر او د ماموریت رئیس پیری مایډون دغه خبره په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. مایډون پرون د افغانستان په اجرایي ریاست کې د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې هم ګډون کړی و چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو امنیت یې د بحث یوه مهمه موضوع وه. مایډون ویلی چې پولیس باید خپل بې پریتوب وساتي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې ویلی چې امنیتي ارګانونه خاصتا پولیس باید د انتخاباتو په پروسه کې بې پلوي واوسي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی په دې غونډه کې ډاډ ورکړی چې پولیس به د انتخاباتو امنیت ونیسي او هم به بې طرفه وي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره کیږي، خو د امنیت په اړه جدي اندېښنې موجودې دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. یو پاکستانی چارواکي آزاد اروپا راډیو ته ویلي چې له ویل سره به یو امریکایي پلاوی هم مل وي. پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ایلس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دي روښانه شوي. ویلز داسې وخت اسلام آباد ته ځي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد په مشي امریکایي مرکچانو د طالبانو له استازو سره اتم دور خبرې روانې کړې دي. خلیزاد د خبرو په لومړنۍ ورځ ویلي چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبان هم ښکاره کوي چې غواړي هوکړه نهایي کړي. د غزنی ولایت د عامې روغتیا ریاست په دغه ولایت کې شپاړس غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ظاهر شان اکمل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تړل شوو روغتیایي مرکزونو کې دیارلس درملتونونه، د تاریخ تیره درملو د پلورلو دوه کتنځایونه او یو کلینیک چې غیر قانوني فعالیت یې کاوه تړل شوي دي. د ښاغلي نکمل په خبره یاد روغتیایي مرکزونه د غزنی اړوند د نوآباد، پښتون آباد، توحید آباد او حسن آباد مو کې دي. د وای د امیر اختیار ریاست اړوند څنګه په جدیت سره کار کوي سو په غزنی ولایت کې د غیر قانوني روغتیاي مرکزونو د فعالیت د بې کیفیت او تاریخترو درملو د پلور مخاوني سي. هند کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. په همدې حال کې پاکستان د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه وغوښتل چې د کشمیر پر سر د اوږدې لانجې د حل کولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې هندي ځواکونو د دوو کشمیریانو کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ویشتې چې له کبله یې د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو ویره او ترهه خپره شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د امنیت کمیټې پرون یک شنبه د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په غونډه کې ویل چې هند په داسې حال کې په کشمیر کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو هڅې کوي چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د کړکیچ د حل کولو هلې ځلې کوي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. مصری چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرطان ملي انسټیټیوټ ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. د کورونا چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې نن دوشنبه ویل چې یو موټر چې په یو طرفه سړک روانو له دریو نورو موټر سره ټکر شو او په نتیجه کې 14 وشوه. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د کورونا چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د شپې په شاوخوا 12 بجو وشوه. د پیښې ځای د نیل سیند په غاړه ده چې تل پکې د موټرو ګڼه ګوڼه وي. د دې پیښې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ډېر موټرونه لیدل کېږي چې اور پرې بل ده. د مصر د روغتیا وزارت ویلي دي چې د 14 د مصر د سرطاني ناروغیو ملي انسټیټیوټ ته زیان اړولی ده. د خبرونو پای.
وصل وسالو د کابل استودیو ای د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ده. د افغانستان د کورونا چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر موټر په پرون مازیګر برید کې لاس لري.
بر اساس اطلاعات ابتدایی ما این حمله توسط طالبا براندازی شده بود. ماین چسبکی
پا دغه برید که چه ده تایمانی پا سیمه که شویده ای ده خورشید تلویزیون دری کارکون که تپیاندی. دو عام کسان وجل شوی او یو بل عام وگره تپیده. طالبانو ترست ندی ویلی. پا کنر که ده هیواد ده استقلال اخسو ده سلمی کلیز لپار تدابیر نیول شویدی.
رازی چه ده پردو فکر او مفتوران ده ذهن نو باش. د مخریبو
گاوندیانو تلور. په بارني موضوع کې مو هم هند ته بیایو. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د سیمه له خصوصي قانون د هند رایستل شوی او نیمه خود مختاری حالت تری اخیستل شوی. خلک په دې اړه باندې توند غبرګونونه ښیي او مظاهرو چمتووالی ښودلی. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورونا چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر کارکونکو باندې پرون مازیګر برید کړی دی. د خورشید تلویزیون پر یو کاسټر موټر پرون مازیګر د تایمنی په سیمه کې د ماین چاودنه شوې ده. په دغه برید کې دوه عام کسان وژل شوي دي، څلور نور ټپیان دي، درې ټپیان د خورشید تلویزیون کارکونکي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یو وار رسنۍ ګواښلې وي چې که د دوی پر ضد له تبلیغاتو او د خپرونو څخه لاس وانخلي نو بریدونه به پرې وکړي. اجمل تورمان په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي. همدا شېبه د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي.
که څه هم په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکونکو د پرونی برید مسؤلیت هیڅ ډلې په ځان نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو عملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي. ښاغلي رحیمی د دوشنبې په ورځ و په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دای
ویز موږ د لومړنۍ معلومات لمخه دام لر طالبان له خوا شوې ده. نه یوازې دام لا، بلکې په ډیرو نورو حملو کې هم چې ملکیان هدف ګرځول کیږي طالبان مسؤلیت نه اخلي. په داسې حال کې چې اکثرو ترهګریزو بریدونو کې د دوی لاس وی. خو د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. د خورشید تلویزیون پر کارکونکو حمله یوازینی حمله نه ده چې چا یې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، بلکې تر دې پیښې مخکې هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډلې د مرستیال امرالله صالح په دفتر د حملې په ګډون د ګڼو نورو حملو مسؤلیت هم کومې ډلې په ځان نه دی منلی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي صالح پر دفتر برید هم د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت په وینا د خورشید تلویزیون د کارکونکو پر موټر د یک شنبه د ورځې په حمله کې دوه تنه وژل شوي او د یاد تلویزیون د درېو کارکونکو په ګډون څلور تنه په کټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید تلویزیون پر موټر برید غندلې او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نخښه کول جنگي جنایت دی. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس په خپل یو ټویټ کې ویلي د رسنیو پر کارکونکو روسي برید بې معنی برید غندم، پر ملکیانو او رسنیو برید بې هدفه دی، ټول خواوې باید په سولې او د افغانستان پر راتلونکي تمرکز وکړي. د شاند افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایډون هم ویلي چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. په کابل کې د خورشید تلویزیون د کارکونکو په موټر په داسې حال کې د مقناطیسي ماین په وسیله حمله کېږي چې مخکې تر دې طالبانو د روان کال د سرطان د میاشتې په لومړیو کې رسنیو ته خبرداری ورکړی و چې د دغې ډلې پر ضد باید د سوداګریزو اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره نه په دې باور ده چې دا حمله د طالبانو له یاد ګواښ سره تړاو لري. د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل دوی دا حمله د بشریت پر وړاندې یو جنایت دی، تر اوسه هیڅ ډلې مسؤلیت نه دی منلی. خو زه فکر کوم هغه ګواښ ته په پام سره چې د طالبان لخوا موجود دی، که کومه بله ډله دا مسؤلیت ونه مني ښکاره ده چې دا به د طالبانو کار وي، مګر دا چې طالبان په رسمي ډول او شواهدو سره وایي چې دا حمله دوی نه ده کړې. د یادونه ده چې د خورشید خصوصي تلویزیون د کارکونکو پر موټر حمله لومړنۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د افغانستان رسنۍ او خبریالان د ورته حملو ښکار شوي دي چې د تیر کال په سور میاشت کې د کابل په ششدرک سیمه کې هغه حملې چې په ډله ییز ډول یې نه تنه خبریالان پکې ووژل شول یو جوت مثال دی. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر کارکونکو کې برید کړی، خو طالبانو دغه برید رد کړی دی. د رسنیو مسؤلین د خورشید تلویزیون پر کارکونکو حمله د اندېښنې وړ بولي او پر امنیتي ارګانونو تاکید کوي چې د حکومت له ژمنو سره سم د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. زموږ خبریال خان محمد سین په دې اړه د پژواک خبري اژانس له مسؤل دانش کډوخیل سره مرکه کړې ده.
تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې ډېرې زیاتې دي او د ملکي تلفاتو باعث ګرځي، نو دغه حملې کار چا کړي؟ خو همدغه د دې نظام وسلوال مخالفین دي. په دې وروستیو کې خو کمې حملې چې په کابل کې زیاتې شوي دي که شک نشته، کله چې د هغوی ملکي تلفات ولري نو هغه مشهورې ډلې چې هغه کې طالبان راځي هغوی بیا مسؤلیت نه اخلي، د داعش ډلې بیا دغه ډول حملو مسؤلیت اخلي. دغه هم اوس رښتیا روښانه نه ده چې د خورشید تلویزیون په دې کاستر باندې به حمله چا کړي، خو د دې حملې تلفات کله چې هغه د لارې تیریدونکي او خپله د دې کاستر په اصطلاح یو دوه درې کسه عمله و، متاسفانه د دوی د زوبلېدو باعث وګرځېده.
جناب کډوخیل صاحب، د رسنیو کارکونکي خو تاسو ته معلومه ده چې بې طرفه خلک دي، دنده اطلاع رسول دي خلکو ته، او طالبانو او دغسې نورو ډلو دوی ته اختارونه ورکړي. د رسنیو د کارکونکو ګواښل ستاسو په نظر څنګه یو اقدام دی؟
رسنیو یا د ژورنالیستانو ګواښل او په دوی حملې نه د نړۍ په هیڅ قانون کې د توجیه وړ نه ده، او دغه راز د اسلام د ارشاداتو مخالف کار ده. ځکه رسنیو ژورنالیستان موخه او هدف یې دا ده چې خپل خلک هغه څه چې په هیواد کې رواني لغنه خپل ولس خبر کړي. په دوی باندې حملې کول، دوی زورول، دوی ګواښول، دا د نړۍ نه په یوازې په هیڅ قانون کې نشته، بلکې دا د اسلام د ارشاداتو مخالف عمل ده. ژورنالیستان باید پریښودل شي تر څو دوی د هیواد له ګوټ ګوټ نه د افغانستان خلکو ته کاغذ د سولې په باره کې، کاغذ د ټاکنو په باره کې، کاغذ د هیواد د پرمختګ په باره کې، کاغذ هغه څوک چې د افغانستان د خلکو مال او حق چور کوي، د هغوی هغه څیرې خپلې ټولنې ته وروښودل شي. او دوی باید پری خودل سی چې ولس د واقعیتونو نه خبر سی.
جناب کډو خیل صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو غواخل مسلسل روان دي. په امنیتي ارګانونو څه تاکید کوي چې د دوی خوندیتوب ته څه تدابیر ونیسي؟
پکې شک نشته چې نه یوازې د ژورنالیستانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د امنیت تامینول د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو دنده او مکلفیت ده. د افغانستان کشفي ارګانونه باید پرې نه دي چې په دغه کاستر باندې دغه د حملې راکمواد چې د خورشید تلویزیون تر نږدې یا دوی ته دروازې رسېدلي وو، حتی د دې څخه باید جوړ شوی وای. نو متاسفانه په دې کې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه پاتې راغلي.
د پښواک خبري اژانس د مسؤل دانش کړو خیل سره مبارکه واری ده. هغه او درسنیو زین نور مشران د خورشید تلویزیون پر موټر باندې ورستی بریت اندیښمن کړی دي. دوی له حکومت غواړي چې د خبريالانو او درسنیو کارکونکو د امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. دولس پګنی منځنۍ څپه او فم سل شره پنځه باندې زموږ خپرونې اوري. اوس هم خاطر پردیس د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنیو مالداري وزارت وی تر راتلونکو شپږو میاشتو پر به په ټول هیواد کې 1300 خونې د سبزیجاتو او تازه میوې لپاره جوړې شي. د دې وزارت وین اکبر رستمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان اوس د تازه میوې او سبزیجاتو د تولید په برخه کې ځان بسیاینې تر رسیدلې دی. هغه وی
تو ختم سال مالی برنامه ای است کې
دغه سړی خونې چې د مالی کال تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې جوړیږي، په دې سړو خونو کې به رومیان، بادرنګ او دغه شان تازه میوې په نړیوالو معیارونو وساتل شي.
د کرنې او مالداري وزارت په داسې حال کې د دې سړو خونو د جوړېدو خبر ورکوي چې تر دې وړاندې افغان بزګر اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو که موسمي تولیداتو د ساتنې په هدف د سړو خونو جوړولو په برخه کې اقدام ونه شي، په زیاته اندازه دغه تولیدات به خوسا شي. سکال په کندوز ولایت کې د خټکوی او هندوانو تولیدات تیر کال په پرتله 15% لوړ شوې دي. د کندوز ولایت د سوداګری خونې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادي رادیو ته ویل په داسې حال کې چې د خټکوی او هندوانو تولیدات لوړ شوي، خود مناسب بازار نشتون هغه اندېښنه ده چې بزګران خپل تولیدات ته نه هلي کړی دي.
سکال په کندوز ولایت کې د خټکوی او هندوانو تولیدات لوړ شوي دي، خو د مناسب بازار نشتون او ورسره د طبي امراضو اغیزه غټی کړي چې د دې ولایت خټکی په سلو کې 80% له خرابېدو سره مخ کړي دي او بزګران په دې برخه کې جدي اندېښنه لري.
په کندوز کې د خټکی او هندوانو د تولیداتو د حاصل د زیاتېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي سکل د هیواد په اکثر ولایتونو کې د زیاتو اورښتونو له امله د کرنیزو محصولاتو ګراف لوړ شوی او نن د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 70 پوله، زر هندي کالدار 1040 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کالدار 490 افغانۍ.
لا ازادي رادیو مو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د وادي سره سم ورزو د هند تر ولکې لاندې کشمیر سیمې ته هلته خلک راپارېدلی دي. د حکومت د هغې پریکړې په غبرګون کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر له نیمه خود مختاري حالته راایستلی دی، د هند پارلمان کې په دې اړه باندې پریکړه تصویب شوې ده. د ازادي اروپا رادیو د مشال څانګې مشر ډاکټر داوود خټک صاحب لمون سره د خټک صاحب سړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. مننه چې وخت مو راک. دغه قضیه کله روخانه کې اوریدونکو ته چې دغه د کشمیر مسله څنګه واه او د هند په قانون کې څه مسله و چې اوس ترې استل شوی او دغه لانجه رامنځته کړي؟
ډیر مننه صفی الله. او کپلندو ټوکی کې زه وایم نو د کشمیر مسله د 1947 نه هغه وخت نه روانه ده کله چې پاکستان او هندستان یو دوه آزاد او خود مختار ریاستونه جوړ شو. بیا دغه مسله په یو وخت کې په دې باندې جنگونه هم شوې دي 1947 سلويختم کې جنگ شوه دی په دې باندې بیا غین اورستو دا مسله متحده ملګرو ملتونو ته تللی دی په اغزې کې بیا په دې باندې یو دوه قراردادونه راغلي دي او کم ته چې دی لائن اف کنټرول وای یعنی د کنټرول د کرخه د پاکستان او د هند ترمنځ چې دا نو اوس د دغه ترمخه کشمیر ته یو ځانګړی حیثیت حاصلو اوس هند یو داسې قرارداد راوړی دی غالبا هغه به تر اوسه پورې یا پاس شوی یا به پاس کیږي پاغه باندې به بحثونه کیږي د هند په پارلمان کې خو یو داسې قرارداد راوړی چې دغه ځانګړی حیثیت د کشمیر ختم کړي نو په هغه باندې په کشمیر دننه هم خلکو احتجاج کړی دی او د پاکستان لخوا هم په هغه باندې احتجاج په یو طریقه سره کیږي یا متحده ملګری ملتونه چې دی هغه په باندې خبر کړي
نو مسله دا چې ویل کیږي دغه سیمه د کشمیر د لائن اف کنټرول ته د سرحدي کرښې ته ډیر اسکر وایستل شوی استول شوی د هند خوانه د څه په خاطر دغه اسکر هلته سولي
ما خیال چې اوس هند یو داسې خبر جاری کړی چې کوم چې د جهازونو کمپنی دی هوایی جهازونو اغی تیم ویلی چې تاسو تیار اوسئ چې په ډیر یعنی په معمولی په وړو کې خبر باندې تاسو دا ټول کم سیلګری چې د غلط راځي هغه تاسو دغه ځای اوباسي نو دا داسې ګڼل کیږي چې دغه تا کم مشکل موجود دی او له پاکستان لخوا هم په دې باندې داسې بیانونه راغلي دي چې اغی هم د اندېخنې خودلې دي چې د هند په دغه کشمیر کې داسې یو مشکل تاسو چې خبر وکړه چې ولې د اسکر لیګلی نو ظاهره ده په کشمیر کې خو کم چې حالات چندن تقریبا یو لس دولس کال وړاندې هغه حالات خو تر ډیره حده سم شوی دی خو بیا هم حالات ډیر زیات سم نه دي وخت په وخت باندې دغه ځای کې د بدمنې پیښې راځي او په هغې کې کم چې پاکستان وته کشمیري مجاهدین وایي او هند هغې ته ترګر وایي نو دا قسمه پیښې راځي د هند د پوځونو سره د هند د پولیسو سره حملې کیږي د پلوامه یو حمله چې سموده مخکې شوي وه په هغې کې هند او پاکستان نږدې د یو جنگ حالت ته رسیدلی وو نو ممکن ده چې د دې همداسې څه هند ته معلومات ترلاسه شوي او دای کړي
اخري خبره د هند او پاکستان ترمنځ خو په کشمیر کې تاسو ویل چې تل لانجی کیږي او مړی سره کوي ورسته مسله څه ده ورسته مثال څه ده دوی ترمنځ
اوس داسې شوی دي چې پاکستان تور لګي کوم وګورو چې یو خبره ستاسو اوریدونکو ته دا واضحه کوم چې هند او پاکستان همیشه په یو بل باندې داسې تورونه لګي چې پاکستان وایي چې هند د دې لپاره زموږ دی او هند وایي چې پاکستان د دې لپاره زموږ دی نو اوس د پاکستان له خوا داسې تورونه مخې ته راغلي دي او د پاکستان په میډیا باندې داسې خبرونه راځي چې دغه ځای کې د کلسټر بمونو استعمال شوی دی په ځایي خلکو باندې یعنی په آبادیو باندې د هند له خوا تر اوسه پورې ما په ځاني باندې ما داسې بیان نه دی کتلی چې اغي ویلي دي چې شوی دی یا نه دی شوی خو ظاهره د هند به وایي چې نه دی شوی نو پاکستان په دې باندې د ملګرو ملتونو ته هم غیدم خبر ورکړی دی چې داسې واقعیا کیږي او دا د ملګرو ملتونو د هغه خلاف ورزي ده د غید قوانینو یا د غید اصولو یا د غید ضابطو د خلاف ورزي ده نو د دې د وجنه اوس تر یو حد پورې د دواړو ترمنز یو کشیدګي یا تناو چې وته مونږ ویل شو ټنشن وته وایو هغه موجود دی
یو څه بلم زما ریات شو چې د هند بهرنی چارو وزیر دلته یو ټویټ کړی و چې موعده یو ډیره مهم ورځ بللې ده البته ممکن هم دغه پریکړه ته اشاره د خبره کړی وي څه فکر کوي احیانن دغه خود مختاری له کشمیر لری شي څومره ګټي به وي او څومره به دغه سیمه متاثر کیږي کوم ممکن که زیانونه ورته ورسیږي لاند کراتو
ګټي خو زس نشم ویلې ظاهر د چاغي داس یو قرارداد دروړي نو ظاهر د دابه پدې کې باغی س ګټي په پام کې نیولې دا خو به دغه
خلکو خدمات
حکومت خپل سیاسي ګټي وي خو زما خل چې پدې سیمه باندې خو د پاکستان او هند تنازع موجوده تر یو حد پورې کس هم هند وایي چې دا د خپل مزي کو تاسو وګوري د عمران خان سره چې د ولسمشر ټرمپ ملاقات او د امریکا د ولسمشر نو پاغي کې ولسمشر دا ویلی چې را ټرمپ ویلی چې دا به د پدې کې د سالیسي رول هم لوبول شي کده ته او ویلی شي نو په هغه باندې کې پاکستان کې د خوشاله سرګندونه شو نو بلخوا په هند کې پاغي باندې ډیر سخت خپګان سرګند شو او زما خیال دی چې دا اوس چې کوم دا بل دی راوړاندېږي چې دا ځانګړي حیثیت وته ختمول غواړي زه په یقین سره خو نشم ویل خو یو فکر زه دا هم کوم چې کېدې شي د دې ترشا هم دغه عوامل وي چې د خبره په یو طریقه سره دی ختم کی
ډیره مننه کوم د مشال رادیو ایډیټور د کش د هنتر ولکی لاندې کشمیر سیمه کې د ورسته لانجې په اړه باندې چې خلک را پاتېدلی او د حکومت د پریکړې په خبرګون کې وایي چې مظاهرې کوي حکومت ویلي د هند د تر کشمیر لاندې د هنتر ولکی لاندې کشمیر کې نیمه خود مختاری ختموي
دیوالا لیبرتا امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په کونړ کې د هیواد د استقلال اخیستلو د سلمې کلیزې لپاره تدابیر نیول شوي دي. د دینی عالمانو او پوهان لګیا دي خلکو ته د یادې ورځې د اهمیت په اړه معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبریال له کونړه په دې اړه رپورټ را لېږلی روح الله انوري.
د تعلیم او تربیه پونځي استاد محمد رضا ظهیر ویل غازی امان الله خان او ملګرو یې په ډیرو سختو شرایطو کې لانګریزي اخکیلاک په 1919 میلادي کال کې ازادي واخستله. کله یرغلګرو او پردیو ازادي اخستل اتلان لري، نو ساتلو د پاره هم اتلانو ته اړتیا ده.
دا هیواد د نورو ډیرو اتلولیو ترڅنګ د دې قهرمان دی چې خپل ازادي په تش لاس د وینو په بیا خپنر اخلي. ازادي کې اتل لري، ساتل یې بیا هم اتل غواړي. او که امان الله خان ته له ازادۍ وروسته سم درنښت ونه شو، دا د کلونو وروسته د امان پر ګدۍ ناست یو څوک دغه ارمانونه ورپوره کوي.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل افغانان باید د دین، وطن، تاریخ او خپل هویت ساتلو کې سره متحد واوسي، او دا یووالی یو اسلامي حکم دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د سولې پر روانه پروسه او د ولسمشریزو ټاکنو پر روانو کمپاینونو مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې د ولسمشرۍ نوماندان باید په خپلو کمپاینی غونډو کې ملي ارزښتونه وپیژني. په سرمقاله کې وړاندې د ولسمشرۍ د نوماند سید نور الله جلیلی د تیرې ورځې کمپاینی غونډې ته اشاره شوې چې په پایل کې د افغانستان ملي سرود ونغږول شو. د سرمقالې لیکوال دا کړی چې دغه نومان څه موده وړاندې کله چې د نورو نوماندانو سره یو ځای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري باورلیک اخیسته هم د ملي سرود په احترام له خپل ځایه ولاړ نه شو چې د ملي ارزښتونو تسپکاوی بلل کیږي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې ټول افغانان په تیره د ولسمشرۍ نوماندان مکلف دي چې د هیواد ملي ګټو او ویاړونو ترڅنګ ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي. مسیر ورځپاڼې بیا د ولسمشرۍ ټاکنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ټاکنې نه کیږي بیا ولې خلک پرې بوخت ساتل کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې ډېر ژر به په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي، او دغه هوکړه لیک تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي او بهرني ځواکونه به د هوکړه لیک له مخې په ټاکلې موده کې له افغانستان نه وځي. ورځپاڼه لیکي اوس چې د سولې پروسه بریالۍ روانه ده او طالبان هم د ټاکنو مخالف دي او خلک هم د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکوي، نو ولې پر ټاکنو ټینګار کیږي او پیسې پرې لګول کیږي؟ د سرمقالې لیکوال لیکي چې ټاکنې یوازې د حاکم انتخاباتي ټیم غوښتنه ده او نور اړخونه سولې ته لومړیتوب ورکوي. د سرمقالې لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د خلکو د بې ځایه بوخت ساتلو پر ځای دی پر اصلي مسله چې سوله د تمرکز وکړي، او د ویریښتینې سولې لپاره دی د خلکو هڅې همغږي کړي. ملیارمان ورځپاڼې بیا په قطر کې د سولې روانو خبرو ته اشاره کړې خو لیکلي دي چې باید په دې برخه کې له پاکستانه ژمنه واخیستل شي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور د وسلوالو مخالفینو د روزنې مرکزونه په پاکستان کې دي او هر وخت کولای شي چې د افغانانو پر ضد ترې استفاده وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د توافق له کولو وروسته باید امریکا پاکستان اړ کړي چې په خپله خاوره کې د تروریستانو مرکزونه وتړي. او هشت صبح رسپانې بیا د اسد 28مه د خپلواکۍ د سلمې کلیزې جشن ته اشاره کړي خو لیکلي دي چې په بیلابیلو څلور لارو کې د شاه امان الله خان د تصویر ترڅنګ د ولسمشر محمد اشرف غنی چې د ولسمشریزو ټاکلو نوماند هم د عکسونو خبره شوې دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره د عکسونو د حکومت د اداري امور له لوري خپرېږي، او د شاه امان الله خان د تصویر ترڅنګ د محمد اشرف غنی تصویر لګول کمپاین او له حکومتي امکاناتو ګټه اخیستنه بلل کیږي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي چې له حکومتي منابعو باید ټول نوماندان یو ډول ګټه واخلي، خو که یو ټیم ترې استفاده کوي نو باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یې مخه ونیسي.
اوس هم د ځینو اورېدونکو سمسونه تاسو ته وایو چې د افغان بیسیم 1943 شمیرې له لارې موږ ته رالیږلي دي. واحد مدقق لیکلي له لوګره طالبانو حکومت څخه غواړو چې په لوی اختر کې اوربند وکړي چې اختر مو په امنیت کې تیر شي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالی لیکلی د اختر شپې ورځې اوربند غواړو. فضل کریم درویش د پکتیا زازیاری به لیکلی امید لرو چې د قطر روانې خبرې هیله بخون کی وي. عبدالله بارگزی د هلمند ناوید څخه لیکلي د آلیس ویلز تاک به پاکستان ته څه ګټه ولري دا چې ټرمپ او خان په خپلو کې سره ولیدل او کوم خاص عکس العمل یې نه دی ښودلی. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم اس ام اس 813 لارې موږ ته لنډ لیکلي او واضح پیغامونه راولیږئ. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واصل وصال وی. وخت په افغانستان کې 12:30 بجې دی. له خبرونو وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نخښه کول جنگي جرم ده. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د پولیسو په بېطرفۍ ټینګار کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویل نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د غزنی ولایت د عامه روغتیا ریاست په دغه ولایت کې 14 غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلې دي. هند خپل کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل هیواد کې وروستۍ وسلوالې حملې غندلې او ویلي دي چې په امریکا کې د کرکې خپراوي ته ځای نشته.
لاند خبرونه مو واوریدل. دغه خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. اوس هم د انتخاباتو په اړه باندې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام درته خبرو چې رحمت الله افغان جوړ کړي.
زما رایا زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رائے زما حق ځانګړې خبرونه. د دې اونۍ بحث مو د کمپاینونو پر مهال د شکایتونو د ثبت څرنګوالي ته ځانګړې کړې. د تیر یک شنبه پر ورځ د جمهور ریاست د اتلو سو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي پیل شوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دغه څو ورځو کې له دوی سره د کمپاینی سرغړونو شکایتونه ثبت شوي دي. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د تحریم پر ځای د راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره باید د نوماندانو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي. فیفا ټینګار کوي کارتیا ولیدل چې دوی چمتو دي چې د حکومت او یو شمیر نوماندانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره د نوماندو شورا د دوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې د راتلونکو ټاکنو د تحریم ګواښ کړی. خاطر پردیسی پاړه راپور کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو حکومت ترمنځ روان کړکېج د دغه بهیر خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید په کابل کې په دې اړه یوې خبرې ناشتا وویل.
موږ په دې حساسو شرایطو کې په هغه څه چې زیات ټینګار لرو هغه د نوماندانو او سیاسیونو ترمنځ د رڼو مشروع او همشمولو ټاکنو د ترسره کېدو پر سر د یوې هر اړخیز اجماع مست کول دي. او ورسره د سولې پروسې ته هم باید عملرنه وشي.
سول هم باید به هم داشته باشند.
د خاغلی رشید په وینا د سولې منډې ترډې او په ورته وخت کې د یو شمیر نوماندانو لخوا راتلونکو انتخاباتو ته د تحریم ګواښ هغه ټکی دي چې خلک او مدني ټولنې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو او نه کېدو په اړه شکمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې اونۍ مخکې د ولسمشیزو نوماندانو شورا د اعلانې په خبرولو سره د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د تحریم ګواښ وکړ. اعلامیه کې ویل شوی و چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې غیر شفاف ګمارنې د حاکم ټیم لخوا د دولتي امکاناتو استفاده د حاکمو کاندیدانو لخوا د ملي ټلویزیون خپلول د هغه دولتي کارکونکو تهدیدول چې د غیر حاکمو کاندیدانو پلویان دي او داسې نور موارد دغه شورا د پریکون او د انتخاباتو د تحریم لاملونه ګڼل کیږي. د دغه شورا د اعلامې په پای کې راغلی و چې چیرې حاکم ټیم تر یوې اونۍ پورې دغه ستونزو ته رسیدنه ونه کړي انتخابات به د دغه شورا لخوا تحریم شي. په اعلامیه کې حاکم ټیم ته د ستونزو د هوارولو موده سبا پنجشنبه پوره کیږي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کاندیدانو مثلا انتخابات خو تر سره کیږي، حتما تر سره کیږي. انتخابات خو خواته روان یاستو او زمونږ هیله هم دا ده چې هغه کسان چې په دې پروسی کې ګډون لري دوی خپل تعهد وکړي. نو مشخص موارد چې ځینې کاندیدان مطرح کړي دي هغه زه غواړم چې بیا هم یو ځل بیا رد کړم. د افغانستان ولسمشر مخکې د دې چې کاندید یو ولسمشر دی او د حکومت پر وړاندې خلکو پر وړاندې ډېر لوی مسؤلیت لري، د حکومت د امکاناتو نه ګټه نه اخلي. تقریبا چې سوي دي هغه ټول د رئیس د ولسمشر د قانوني صلاحیت په چوکاټ کې سوی او ضرورت پر اساس سوی او هیڅ رابطه انتخاباتو سره نه لري.
د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې د تیر یک شنبه پورس پیل شوې. د یادونې ده چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسان نوماندي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې د کمپاینونو پر مهال څومره شکایتونه سبڅوي، د سبترنګوالې څه ډول دی، د چاله لوري سبڅوي، قانوني په اړه څه وړاندوینه کوي، څو وخت او څنګه چړل کیږي، په دې اړه مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له کمشنر قطب الدین رویدار سره ځانګړې مرکه کړې او په سر کې مو د شکایتونو د ثبت په اړه پوښتنه کړې.
ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید زه وایم چې تقریبا نن 15 ورځ ده د ریاست جمهوری د ټاکنو د مخکې دینه چې د ریاست جمهوری د رسمي مبارزې شروع شي موږ ته بعضی شکایتونه را رسیدلی وو. کله چې مبارزې رسمن په شپږم د اسد باندې شروع شوې نو افتتاحي غونډې درلودې کاندید صاحبانو او په دې غونډو کې بعضې تخلفات ولیدل شول چې موږ ته له مختلفو ناظرو نهادونو نه او مدني ټولنو نه بعضې او د مطبوعاتو له لارې بعضې تخلفات معلوماتو راګزارشونه را ورسېدل. په هغې اساس باندې موږ پرون د شکایتو مستقل کمیسیون غونډه درلوده او دغه تخلفات هم وڅېړل، یو څه فیصلې هم ترسره کړې. نن خبر شوم چې د بعضې نورو کادید صاحبانو له ادرسه شکایتونه رسیدلی دي، زموږ د تحلیل او بررسۍ په برخه کې اوس قرار لري او موږ ته به راځي.
که دا لږ سره تشریح شي، یو له کمپاین مخکې د شکایتونو ثبت، یو د کمپاین پر مهال، د کمپاین له پیل نه مخکې څومره شکایتونه ثبت شوي او وروسته څومره؟
د کمپاین له پیل نه مخکې تقریبا شپږ شکایتونه ثبت شوي وو. هغه شکایتونه د دولتي امکاناتو نه د استفادې او د کادید صاحبانو یو بل باندې شکایتونه کړي وو چې د توهین خبرې وي، د توهین او د تحقیر. د انتخاباتو د قانون د 93 ماده په اساس باندې هیڅ یو کاندید حق نه لري چې بل کاندید ته تحقیرامیز خبرې وکړي او هغه توهین کړي. متقابل احترام پکې راغلی ده. نو بعضې کاندید صاحبانو د بعضو نورو کاندید صاحبانو خبرې او د هغوی اظهارات خپل ځان لپاره توهین ګڼلی وو او رسمانه د قانون د ماده په اساس باندې له اسناد او مدارکو سره دلته د شکایت کمیسیون ته شکایت کړی وو.
دغه شکایتونه کاندیدانو ثبت کړي دي، د څار بنسټونو ثبت کړي، که خپله تاسو ثبت کړي؟
دغه شکایتونه د انتخاباتي ټکټونو له ادرسه ثبت شوي.
او شمېر څو ته رسیږي؟
شپږ، مخکې له شکایت مخکې له مبارزاتو.
او اوس خو نه دي ثبت شوي؟
نن خبر شوم چې بعضې شکایتونه بعضې د کاندیدانو نمایندګان راغلي وو په دروازه کې او ویلي چې موږ شکایتونه لرو، فورمې غوښتې وې، خو د شکایتونو نوعیت باندې نه پوهېږو چې هغه به څرنګه شکایتونه وي. خو سبب معلومه شي چې د شکایتونو د چا له ادرسه په کوم کاندید باندې او د شکایتونو نوعیت شي.
رویدر صاحب، د کمپاینونو په اړه باندې خلک کم معلومات لري، د شکایتونو د ثبت په اړه خلک کم معلومات لري، یو کاندید د کوم معیارونو کړنلارو په اساس باندې او کوم ځای کې دوی کمپاین کړی سي او کوم ځای کې کمپاین نشي کړی؟
ډیر مهم او اساسي سوال دی وکړو. د دې پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې انتخابات یو ملي پروسه ده او دا خپل شرکا لري. د افغانستان ولس، مطبوعات، مدني ټولنې، ناظر نهادونه، سیاسي احزاب او خپل د ټکټونو د انتخاباتي ټکټونو دفترونه دا د انتخاباتي شرکا دي او دوی کولای شي په هر موقع کې چې تخلف وګوري دوی کولای شي چې د قانون مطابق راشي د انتخاباتو د مستقل شکایتو د مستقل کمیسیون مرکزی دفتر ته او یا ولایتي دفترونو ته چې د دوی په مخ باندې خلاص دي کولای شي شکایتونه ثبت کړي. هغه دا دي چې له دولتي اماکنو نه استفاده کول، له نظامي اماکنو استفاده کول، عام لارې بندول، خلکو ته اذیت خلک اذیت کول دیوبل کاندید د غوندو او د غو د مبارزات مخنیوي کول تهدید او توهین کول دا ټول هغه موارد دي چې په قانون کې پیش بنی شوی دی او خلک کولای شي همدغه خلک ناظرین او د افغانستان ولس او احزاب دوی کولای شي چې د یو مشخص کاندید په اړه د شکایتونو په مستقل کمیسیون کې په ولایتونو کې یا په مرکز کې شکایت ثبت کړي
او د شکایت د جزا په اړه کراته وایي چې شکایتونو ته بیا څه قانون څه وړاندوینه کړي.
د قانون د مادو په اساس باندې مختلف موضوعات دي، له نقدي جرمې نه نیولې، جدي اختارې نه نیولې، توصیه نامه ورته لیږو مونږه. څلورمه مرحله یې دا ده چې مونږ کولای شو چې دوی د انتخاباتو د مبارزاتو نه محروم کړو. پنځه ورځې مونږ ته قانون صلاحیت راکړی مجازات کو په دې
مګر او په خن کې خدای سره وړاندوینه نه سوي چې څوک ممکن له زیات سرغړونو بار بار سرغړونو وروسته دوی له انتخاباتي مبارزې حتی له کاندیدتوري له حق نه محروم شي.
څو موضوعګانې ډېرې اساسي دي. اساسي قانون دی او کاندید لپاره شرایط او بیا د هغې په اساس د اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتو قانون دی او کاندید لپاره شرایط وړاندې کړي. مونږ چې کله دوی د کاندید صاحبانو نهایي لیست اعلانوو دوی سره مې یو تعهدنامه دوی مونږ سره یو تعهدنامه امضا کړه او دا تعهدنامه کې دوی واضح لیکلي دي چې که چیرته په هر وخت کې د مبارزاتو په وخت کې یا د انتخاباتو په وخت کې یا د نتایجو نه مخکې یا نتایجو نه وروسته هغه شرایط چې اساسي قانون پیشبینی کړي او د انتخاباتو قانون پیشبینی کړي دوی نه و پوره کړي چې هغه وضاحت لري. شپږ و مهمې موضوعګانې دي د افغانستان طبیعت هغه ټول افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. نو د انتخاباتو کمیسیون کولای شي چې فیصله وکړي او دوی له دغه حق نه محروم کړي.
قانون کې وړاندوینه شوې ده چې له دولتي امکاناتو نه به څوک استفاده نه کوي او همدارنګه هغه دولتي مامورین چې په انتخاباتي کمپاینونو کې باید برخه ونه لري د څو ورځې چې تقریبا پنځه شپږ ورځې تیریږي لیدل شوي ده سره غړونې که په دې اړه ته وایي چې تاسو په دې وړه کې شکایت ثبت کړئ.
مخکې مې درته دا یادونه وکړه چې د انتخاباتو د مبارزو د په لومړنۍ ورځ باندې غونډه شوې وي او په غونډه کې بعضې لوړ پوړي چارواکي لیدل شوي وو چې دا د قانون خلاف ده او دا یو ښکاره سرغړونه ده له قانون نه. مونږ په دغه شکایتو په اساس او د دغو مشاهداتو په اساس باندې پرون د دوو انتخاباتي ټکټونو په ادرس باندې جدي اخطارونه ورلېږل او د دولتي امکاناتو نه د استفادې په اړه مو د یو انتخاباتي ټکټ نه وضاحت غوښته.
دلته دوی دا دلیل راوړي کله چې رئیس جمهور په تیاره کې ځي هلیکوپتر کې ځي او کمپاین لپاره د برحال رئیس جمهور د حق ورکړی ده دغه توجیه کېدای شي.
دا نو بعضې د قانون بعضې ماده یو بل سره په ټکر کې دي خو چون د مملکت رئیس جمهور د بعض امکاناتو باید استفاده وکړي د امنیت په خاطر باندې خو نو بعضې دولتي امکان د دولتي اماکنو نه استفاده کول لکه مثلا یو اعتراض په رسنیو کې دا و چې د لوی جرګې خیمه چې یو دولتي
بنسټ
ده هغې نه دوی استفاده کړې ده. نو مونږ د دې مورد کې وضاحت غوښته د دولت ساز هغه نه چې انتخاباتي ګروپ ټیم نه چې دوی ته مونږ ته وضاحت راکړي چې آیا دوی دا خیمه مفته استفاده ورنه کړې ده او که خیمه خپل هر څوک کولی شي استفاده وکړي خو هغه یو مشخص فیس لري قرارداد او هغه د فیس چې تحویل کړی دی هغې رسید باید مونږ ته راولېږي. نو یو شی به ډېر وضاحت باید زه وایم هغه دا وروره چې هیڅوک د انتخاباتي تخلفاتو فکر کې نه اوسېږي. د انتخاباتو د شکایاتو مستقل کمیسیون هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې تعهد لري چې هر نوع تخلف سره جدي مبارزه وکړي او په اړه یې جدي فیصلې وکړي. نو موږ د افغانستان ولس به دا وویني په نږدې ورځو کې چې هر څوک چې د قانون خلاف عمل ترسره کوي په انتخاباتي مبارزو کې یا د انتخاباتو په ورځ یا وروسته هغه سره به جدي برخورد کوي او د قانون په چوکاټ کې به مخفلې فیصلې صادره
کړي. زیاتره خلک ویني چې کمپاینی دغه سرغړونې رامنځته کیږي که لږ ته واضح او تشریح کړي چې د پروسه څنګه ده، څرنګه ثبت کېدای شي، څوک باید څرنګه ثبت وکړي.
دا خو ډېر وضاحت لري. مونږ په د رسنیو له لارې او د بعضې بل بوردونو له لارې د اجتماعي شبکو له لارې دا شاید افغانستان ولسته او دا د ناظرو نهادونو وظیفه هم ده د مطبوعاتو دنده ده چې ولسته دا شی په وضاحت سره توضیح او تشریح کړي. مونږ هم کوشش کوو د مختلفو غونډو او د مختلفو ټریننګونو له لارې خلکو ته دا پروسه واضح کو. کچیرته یو څوک په یو غونډه کې یو دولتي لوړپوره چارواکی ګوري چې مثلا مثال د خبرې او هغه په یو کمپاین کې اشتراک کوي په رسمي وخت کې که په هر ولایت کې که د ولایت په سطحه باندې په ولایتونو کې زمونږ د شکایتو د کمیسیون دفترونه معلوم دي هلته زمونږ کارمندان منتظر دي چې د افغانستان خلک احزاب مدني ټولنې ناظر نهادونه ورشي او هغوی مستقیم د یو کاندید په اړه شکایت ثبت کړي شکایت د مختلفو فورمې دي یا مثلا یو 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 کاندید ځي یو ولایت ته اولته په یو دولتي مکان کې مثلا خپله غونډه ترسره کوي دوی حق لري چې په هغې باندې اعتراض وکړي او موږ ټولو خلکو ته حق ورکړی د افغانستان ملت ته هم حق ورکړی احزابو ته هم حق ورکړی د مدني ټولنو ته هم حق ورکړی قانون بلکې دا حق ورکړی چې هغوی لاړ شي او د شکایت کمیسیون ته دا خبره شریکه کړي هغوی ورسره همکاري کوي او شکایت د ثبت کړي موږ د قانون په چوکاټ کې هغه سره خپل
خو یو ستونزه دلته موجوده ده چې په ولایتونو کې کمیشنران نه دي اوسه پورې ټاکل شوي
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په کله دې کمیسیون ته راغلو په اصلاحاتو هم لاس پورې کړو موږ څومره ډېر زیات شکایتونه موجود وو له تیرو ولایتي کمیشنرانو څخه یو اوږده پروسه وه نو موږ په دې وتوانېدلو چې اوس به انشاءالله په د جمعې او د هفتې په ورځ یعنی سبا دوه ورځې بعد موږ د نوو ولایتي کمیشنرانو لپاره د ټریننګ او د دوی د آګاهي برنامه لرو د آینده هفتې په شروع کې به انشاءالله په ټولو ولایتونو کې موږ ولایتي کمیشنران ولرو خو که ولایتي کمیشنران اوس هلته موجود هم نه وي زموږ د دارالانشا پرسونل په ټولو ولایتونو کې دفترونه د خلکو په مخ خلاص دي او کولای شي دوی خپل شکایتونه ثبت کړي پنځه ورځې بعد ولایتي کمیشنران هم رسیږي
کارونه بشپړ شوي دي جمهور له
ټول کارونه بشپړ شوي دي دوی د مقد تقرر منظوري راغلې ده اوس ما درته ویلي چې دوی به دغه لوجستیکي کارونه باندې اخته یو یو ټریننګ ورته نظر کې لرو دوه ورځې نه تر څو دوی لاړ شي ولایتونو ته خپل کړنې وړنې خپل کار شروع
او دي کې خو پخواني کمیشنران نه دي راغلي کنه ویدي
من خو دا شی دا د انتخابات د کمیشن د نوو کمیشنرانو د تعیناتو پروسه هم داسې آزاده پرېښې وه تیرو کمیشنرانو هم اپلای کړې ده او اوسنیو نوو خلکو هم کړې ده یو مقدار تیر کمیشنران هم پکې شته تیرو کمیشنران داسې نه وو چې 100% دوی یعنې په فساد باندې اخته وو یا بې کفایت وو خو هغه کسان چې موږ ته امتحان راکړی وو ښځه لیدلی وو او شکایتونه ورنه کم وو او حق اقدار ته سپارلی په تیرو انتخاباتو کې موږ هغوی نیولي دي په دې نوو کمیشنرانو کې هم شته خو تعداد ډېر کم ده تقریبا د یو 15-16% پورې
له تیرو انتخاباتو زیاتې تجربې موږ ترلاسه کړې دي یو هم د دوړو کمیسیونو ترمنځ نه همغږي وه څومره ډار ورکولی چې دوړو کمیسیونونه په خپل منځ کې همغږي لري
یو شی چې په ډېر وضاحت او په ډېر صراحت ویلی شم د افغانستان ولس ته او ټولو انتخاباتي شرکاو ته هغه دا ده چې یو بې نظیر هماهنګي د دوه کمیسیونونو ترمنځ رامنځته شوي تیرو کمیسیونونو د څو مختلف مشکلات درلودل د دوه کمیسیونونو ترمنځ هم هیڅ نوه هماهنګي نه وه یو بل سره به د مطبوعاتو له ادرسه خبرې کولې تاسو به د 15 میاشتو کې نه لیدلې چې یو ورځ د انتخاباتي کمیسیون یا د شکایت کمیسیون یو بل په خلاف باندې کوم څرګندونې کړې یا کوم اختلافات رامنځته شوي موږ ډېره قوي هماهنګي لرو بل خپل د کمیسیونونو او د دارالانشاګانو ترمنځ د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا او د شکایت د کمیسیون او د شکایت د کمیسیون د دارالانشا ترمنځ یو بې ساري هماهنګي لرو موږ ټول موضوعات په ګډه سره چیړو په ګډه سره حل کوو په ګډه مشکلاتو باندې بحث کوو او د دوو کمیسیونونو د کارونو د هماهنګۍ په خاطر باندې یو کمیټه لرو چې په هفته کې دوه ځلې کله چې ضرورت سي درې وارې کنه یو وار خو حتمن موږ غونډې لرو او هغه موضوعات چې دوړو کمیسیونونو سره اړه لري په هغې باندې بحث کوو او مشکلات حل کوو چې خوشبختانه زم د دې کمیسیون د یو کمیټې غړی ما هر چهارشنبه او یکشنبه موږ مجلسونه لرو او هیڅ نوه مشکل نه پرېدو او یو شی اطمینان ورکو چې د افغانستان خلکو ته به هر څه په واضح توګه موږ بیانو هر مشکل که په داخل کې لرو که په فیصلو کې لرو دا به تعهد هم کړی ده چې دا یو ملي پروسه ده او ملي برخورد به ورسره کوو او هر څه به د افغانستان د خلکو په چوپړ کې
تیر انتخاباتو کې دا انتخاب موجود و چې د شکایتو کمیسیون له خپل صلاحیت نه استفاده نه کوله جوړ جاړه یې کړه په دغه کمیسیون کې به څه ډول په دغه دوره کې
د دوره کې فقط همدومره درته اطمینان درکوم چې موږ سوګند یاد کړی او د افغانستان د ملي منافعو په خاطر د افغانستان د خلکو د ګټو په خاطر به ټول زمونږ کړنې وړنې د قانون په چوکاټ کې او له هیڅ نوه جوړجاړي او هیڅ نوه سیاسي فشار ته به موږ غاړه کینګدو او ټول کړنې بم او ټول فیصله بم د قانون په چوکاټ کې ترڅو د افغانستان د خلکو د تللې اعتماد بیرته به د کمیسیونونو باندې راشي او دا یو ملي نهاد ده او دا ملي نهاد باید د افغانستان خلکو ته خپل ملي بودن او خپل هغه ظرفیت او خپل قانون مندي ثابته کړي.
پخوانی کمشنرانو سره چې موږ مرکې کړې د تل به شکایت کړي د حکومت لخوا په موږ باندې فشار د بیلابیلو شبکو بیلابیلو نهادو لخوا موږ باندې فشارونه زیات دي. په تاسو خو فشار نه وي؟
تر څو چې زه د کمیسیون ته راغلی یم پنځه کاله کېږي چې پنځه میاشتې کېږي چې موږ په دې کمیسیون کې کار کوو، هیڅ نه وه د فشار شاهد زه نه یم. نه موږ ته فقط یوازینی شی چې موږ سره دولت حکومت ټول په ډېر یو ښه همانګۍ او یو قوي حمایت موږ ته راکوي، چون هغوی هم په دې پوهېږي چې دا یو ملي پروسه ده. موږ باندې کم فشار تر صبر نه ده وارد شوی او که چیرته دا وعده کوو د افغانستان ولس سره که چیرته کم فشار وارد شي نو موږ به د افغانستان خلکو سره او انتخاباتي شرکاو سره شریک کړو.
تاسو د انتخاباتو یو مهم شریک یې، د بودیجې مسله ډېره زیاته مهمه ده. بودیجه تاسو تر کله سوي؟
بلې، موږ ته بودیجه په مجموع کې د انتخاباتو د پروسې لپاره بودیجه منظوره شوی او هغه کې د شکایت د کمیسیون برخه هم مکمله توګه منظوره ده او موږ خپل کارونه بیخي په پوره هغه سره مخ په وړاندې بیایو.
له پخوانی کمیشنرانو یا کمیسیون نه څه ستونزې تر پاتې دي؟
د ظرفیت موضوع ډېره مهمه وه چې متاسفانه یو ظرفیت، هغه قوي ظرفیت چې په دې اداره کې باید موجود وای موجود نه و. یو څه نه څه د فساد خبرې کېدې، د فساد د مخنیوي په خاطر باندې موږ کارونه روان کړي دي، کارونه کوو، تغییرات راولو، اصلاحات هم راوستي دي په بعضو طرزالعملونو او لوایحو کې چې تیر کې موږ ورسره په مشکلاتو سره مخامخ وو. ورسره بودیجه کې مې یو څه مشکلاتو تیر ځل دا ځل یې کوشش کړی ده چې په کافي اندازه بودیجه پیشنهاد کړو او تر څو موږ ستونزو سره مخکې نه شو. او نور د ظرفیت د لوړولو لپاره دا ملي نهاد ده او بس موږ کوشش کوو چې هم د انتخاباتو په دوران کې هم وروسته د انتخاباتو د ملي نهاد ظرفیت لوړ کړو تر څو د افغانستان د خلکو اعتماد هم پر راشي او یو ښه عمل تر سره کړي تر څو نتیجه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وګرځي.
د څار بنسټونو شکایتونه لري وایي موږ سره همغږي نه دي، خصوصا دواړه کمیسیون موږ سره همغږي نه کوي. ډېر لږ معلومات راته کې دوی دعوې څنګه دي؟
د څار بنسټونه خو مختلف حالاتو کې موږ سره ډېره نږدې همغږي لري، خصوصا هغه مشهور د څار بنسټونه چې فیفا، ټیفا، فتوا او اتوا او سیاسي احزاب دي. د ریاست جمهوری انتخاباتو لپاره ورسره موږ مختلف ناس درلودې او تعهد هم سره کړی دی په ګډه به سره کار کوو، چون دا ملي پروسه ده او دوی یو زموږ د اساسي شریکانو څخه دي د دې پروسې. نو موږ کوم شکایت نه لرو، که دوی شکایت لري هر وخت زموږ د دفتر دروازې دوی په مخ خلاصې دي، دوی راشي خپل هغه ټول موضوعات د موږ سره شریک کړي، په ګډه به سره بس به وکړو، د هر لار به تر وباسو.
او تاسو له خلکو نه، کاندیدانو نه، سیاسي ګوندونو نه، سیاسي جرنونو نه غوښتنې هم څه دي د شکایتونو د ثبت دوران کې؟
زموږ د افغانستان ولس نه، سیاسي احزابو نه، د څار بنسټونو نه، قاضي صاحبانو نه، مدني ټولنو نه، ټولو نه غوښتنه دا ده چې چون د افغانستان سیاسي سرنوشت ټاکل کیږي او دا یو ملي پروسه ده، یوازې مدیریت د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو په غاړه ده. که چیرته موږ سره دغه انتخاباتي شریکان کومک ونه کړي، مرسته ونه کړي، نو فکر نه کوم چې موږ هغه لازمه نتیجې ته ورسیږو. نو موږ په دوی باندې غږ کوو او دوی نه غوښتنه دا ده چې په هر برخه کې د انتخاباتو مستقلو کمیسیونونو سره همکاري وکړي، مرسته ورسره وکړي، خپل تجارب ورسره شریک کړي، د شکایتونو په ثبت کې له ولس سره کومک وکړي، دوی د پروسې سره کومک وکړي تر څو موږ یو دا پروسه په صحیح توګه مخ سرته ورسو او یو نتیجه لاسته راوړو چې د افغانستان سیاسي سرنوشت سره وټاکو.
تاسو انتقاد هم موجود ده چې تاسو له رسنۍ له لارې د څار بنسټونو له لارې شکایتونه ثبتوئ، خپل دغسې یو طرزالعمل او پروسه لري چې تاسو خپله ورسې یو شکایت ثبت کړئ او مستند یې ثبت کړئ؟
شکایتونه خو موږ نه ثبتوو، شکایتونه موږ سره خلک ثبتوي. د افغانستان ملت، سیاسي احزاب، مدني ټولنې، انتخاباتي ټیکټونه، دوی حق لري چې شکایتونه راشي، موږ ته دلته شکایتونه ثبت کړي، موږ د شکایتونو د بررسۍ، د تحلیل او په شکایتونو باندې د قانون په چوکاټ کې د فیصلو هغه لرو، د صلاحیت لرو. موږ ګورو بعضې اوس مثلا د مطبوعاتو له لارې موږ یو مطبوعاتي ټیم جوړ کړی چې مطبوعات څاري. که چیرته د مطبوعاتو له لارې داسې یو تخلف په انتخاباتي مبارزو کې یا د انتخاباتو په ورځ باندې موږ مشاهده کړو، او بل موږ په د انتخاباتو په ورځ باندې د مراکزو په سطح باندې خپل نمایندګان لرو، هغوی هم مسؤلیت لري که چیرته کوم تخلف ګوري، کوم تقلب ګوري یا کوم جرم انتخاباتي ګوري، کولای شي چې هلته ځان سره یاداشت کړي، بیا خپل مرکزي دفترونو ته، ولایتي دفترونو ته ولیږي تر څو هغوی فیصلې پرې وکړي. او دا د انتخاباتو د پروسې د شفافیت کې ډېر کومک کوي.
کله چې یو شکایت ثبت کیږي، د تحلیل او بررسۍ او څېړلو حتی د فیصلې څومره موده په بر کې نیسي؟
دا خو په قانون کې پیشبینی شوی. ګوري ښه، په دوه مرحلو کې شکایتونه ثبت کیږي، په مختلفو مراحلو کې خو دوه اساسي مرحلې دي. لکه اوس د انتخاباتي مبارزو دوران د نو خلک کولای شي چې کچیرته د هغه د قانون له چوکاټ نه وتلې څوک مبارزه کوي، کولای شي شکایتونه ثبت کړي. خو مهم او اساسي شکایتونه د انتخاباتو په ورځ باندې، د انتخاباتو د رایګیری په جریان کې که څوک چیرته زور نه کار اخلي، یا مثلا تقلب کوي، یا مثلا صندوق ډکوي، یا مثلا کم سینه خلق راځي، یا هغه رای ورکوونکي راځي چې شرایط نه پوره کړي، په هغه مرحله د انتخاباتو په ورځ باندې هم د انتخاباتو په کارمندانو باندې، هم په رای ورکوونکو باندې، هم په مختلفو نهادونو باندې دوی شکایتونه ثبتوي شي. دوه ورځې دوی حق لري د انتخاباتو ورځې نه وروسته چې دوی شکایتونه ثبت کړي. بیا زمونږ ولایتي کمیسیونونه 15 ورځو په جریان کې په دغو شکایتونو باندې فیصلې کوي. بیا که چیرته دغه فیصلې مختلفو نهادونو ته، یا انتخاباتي ټکټونو ته، یا احزابو ته، یا مثلا چا چې شکایت کړی هغه شاکی ته د منونو وړلې، بیا راځي او په مرکز کې په هغې باندې استناف طلب کیږي. بیا نو دا دوسیې ټول مرکز ته راغوښتل کیږي، او په مرکز کې موږ هم 15 ورځې وخت لرو تر څو د دغو شکایتونو په اړه باندې چې په ولایتونو کې فیصله شوې او فیصلې دوی ته قابل د قبول نه دي، موږ دوباره په نهایي فیصلې کوو، استنافي چې هغه به نهایي فیصلې دي.
ځینو کاندیدانو د انتخاباتو تحریم ګواښ کړی ده، په دې انتخاباتو پروسه خو به تاثیر نه لري؟
د انتخاباتو په قانون کې داسې کوم شی نه ده پیشبینه شوی. دا نو د دوی خپله غوښتنه ده. نو هر مشکل چې موږ ورته اعلان کړی چې هر مشکل تاسو په پروسه کې وینئ، د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون دروازې ستاسو په مخ خلاصې دي، د قانون په چوکاټ کې راسئ، د طرزالعمل په چوکاټ کې دلته خپل شکایتونه ثبت کړئ، موږ به هغه اصلاح کړو. د انتخاباتو د پروسې تحریم نو دی سیاسي فیصله ده، په هغې کې موږ څه نشو ویلی.
ځینې انتخاباتي ټکټونه ممکن وپاشل سي یا پاشل سوي هم یې سره په قانون کې داسې وړاندوینه سوې ده، کله چې د یو کاندید یا مرستیال په ځای باندې څوک راځي، قانون دلته برخه کې څه وړاندوینه کوي؟
د انتخاباتو تر ورځې پورې فکر کوم چې دوی کولای شي چې په خپل ټکټونو کې تغییر راولي، خو کله چې انتخابات ترسره شي نو بیا تر نتیجې پورې دوی دا کار نشي کولای.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له کمیشنر قطب الدین رویدار له تاسو مننه کوم چې له موږ سره مو مرکه وکړه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایه زما حق. د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو افغانستان سر لوړے واد پیاوڑے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون ہسکر پاند زلان لکل مرد